دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې کا، بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پرې مخته وړي، او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقده یي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچی بې سواده لویږي، عقده یي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول سو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د ده بچي عقده یي را لویږي. د ده مېرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي که نه، خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدا وي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبور دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبورېږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو یو بنیادي ټکي ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده. د خپل بیکاري، بې پیسګي، دا څومره لامل کېږي چې اوسړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل مېرمن پرېدی ولاړ سي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دی خوا چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده، هغه نه جبران کېدونکی ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ، موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ معدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو؟ د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک وو. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلي دي او خپل منافع په پام کې نیولي دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سارا، کلینیک. تاسو فکر وکړئ، تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی، چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانې چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو، واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري؟
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان خپله ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري، ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري، د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر او مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات اوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خی هغه به موافقت خی ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سینې بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادې ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه. مخکې ته اړ کې وې.
بله، هدف یې څو استاد د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي د چارتیا او اړتیا په دې خاطر و. تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې ټول ډیر برخه یا سروې وشو نیمایي برخه څخه ډیر یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانی سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډیر زیات موجود و. دا مسائل ډیر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې. تاسو په دې چې پروفیسور یا پوهانه بشکر رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ دي پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی دی او دغه اړیکه رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهنتون سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګ راتک درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بیې څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې دا غوښتل ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا ما ځان بیې او د ماستری سره هم وټړل. د 2016 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ او دا
سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه لري. ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند دا افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یواره ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوی
یا د ډیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسې و د دې څخه چې مشر جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغان نوم اخی دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغه څه خبره قابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه څه چې په هغه د افغانستان او افغانانو سره مینه والا خلک لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ نو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دا خاطر چې دوی د لوړو مزه ځان د غرونو سره یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور راس توکمونو ته چې هین تر راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري انتخابي و تاسو موږ ورته په دغه نوې هنګ کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
خغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه، د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلې، د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نمونو باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلودی، نوابانو چې د بې جوړ کړي چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د تلیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منصره وړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازې پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دا دی د تاغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري، او د انډیانو په ډېر زیات علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ته ولې خبرې اترې لري. دوی علاقه مندي صحیح بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په طبیعي ده. دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیات خبرې. په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روانه و سم چې ان شاء الله چې شرایط له سره اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي، موږ تاسو په ډاډه باندې یو سفر ولرو کابل ته، افغانستان ته.
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي، او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و سلري شتم کال دی چې دا غسش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولس کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو. په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي، تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان، یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي لیدلې. په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې، دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جاست شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه ځو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د ځو مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 کس څخه اوه نفره هغوی جذب کړل آر انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی، یو څه پکې څه وي، یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کیږي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نه کی پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روستونونو ته چې کافی روستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب، د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته؟ د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هندي او ډیر نو یو پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره ماستر مېداري ملک دی، تجارت په دې کې ډیر رورات لري، طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذبوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورته لري، مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې هم دا څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي، د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه چې زه خبر یم چې دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې، یعنی دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو، تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو، چې څونه ویزې مو واخیستې او ورته خپل هم وسه روان وو، په تاسو سره د په کابل کې دی چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ د سفر هم په لاره وو. نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستې روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په څنګ کې سیاست نه رو پانتون کې د پښتو چې فاز
خاله خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
توامیتونه معمولا یو معین مده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه هم دغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را ورسته دا کوم نتونه څوار تمدید سوال 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی نوړ زکه د وزارت یو بعد خدای هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مرته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جن نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره، نو یو کال وروسته بیا ورو چې دا ورسره کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته سرس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوه او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي، مثلا کله لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ذکر نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومک کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخوانی ډول باندې د امام ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې مانځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دا یو هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو دوه کې وي، شایي وبونه وي شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې ما اشتباهي وکړې، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، دای د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شوم. هغه وخت یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دوړز دغه د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په چینو اداري پوسټونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل په انتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل په انتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل په انتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقرران څخه د کمیټه او د تصفیاتي نه د کمیټه غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم، د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مختبي وې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا فوکس زموږ دفتر دی، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې تخلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مخصن دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لسو یولسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2014 د جولای میاشت، زه چې هوای ډګر کې ښه تاسو ما فکر کاوه، البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د پوخ دغه څخه د هوای ډګر اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خو خیر، دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه زموږ تاسو په هیواد کې، دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې. نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوبي بیا ته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنی د بلې میاشتې شروع سره هم بیا ته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ستوری تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پوری فرما غم لکھ بارا بارا روچی ام پر
مازی کرداسی زشیم نوالای غبول داسی زشوم بس دمو رو پلار خدمت می کریوان دا غسی تو پی کالارا کریوان زخم خاص بزر فرصد لرم شیخم رم شیخم دمراتو بکزید شم شیخم در با شکرانه کم خونم و آیا شپاش کلمه چو پرواندی و آیا نا کار ممکن اول میزدا وڑل میزدا ورک دی رواج ولستا گچل ماستا وڑل ماستا تا چکرا ناستم داسی خلیم زخو دا پشتو رواج لیوالیم لکشی شا زر 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 میرا جانانا ای دا اللہ دوست تولی غصا جانانا ای دا اللہ دوست تولی غصا جانانا هر تاوان منم جان منم زها غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم زده غی وش کلی یاری کوم سموش دمینز غماست بدوائی کوم وایت می ولی تنگوی یارا زیارا تپر ما مظلوم زیلم کوی یارا زیارا سمانا یار چی دا کار کوی گٹ دا دیس دا چی ہزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می ہم ماتسو سماتسو زرد حائی لی پشان کل ماتسو سماتسو نستا یاری دا وسی دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دخوا ولی می سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے سکھی سد چایو سوئی لی دی سترگی دسرے بیا دینن شڑ لی دی زفدا سی کم ہو مرغم جن سوما مین سوما خفل میں پزانو کھڑل مین سوما مین سوما ولوام دا خزان بادر جوالیم تیرا مزوانی غم و خوڑلیم لکشی شا زر 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصا جانانا کول گرانا کول گرانا وغم آزد ترسی دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑائی نمانی پر سنگ باندی غدار سڑائی ستا دا غم دران دران بوجو نوڑم دردو نوڑم ستا پسر دا هر چاپی غورو نوڑم دردو نوڑم خو هم زمایو سخاتر کوا وہ جانان لش پا ما نظر کوا شکولا دیو سفیش دا مجلون منم مجلون منم حقا پلیلاو جگر خون منم مجلون منم مرگ دا شهادت شون دا عزت غارم من غارم نمالو دولت غارم کی دی دا گران سڑائی خان سڑائی اس چی مسافر دی پہیران سڑائی گران سڑائی ما تا خوتر ہر چا قدر دان دی گل دانا کی باپ وان می دزر خان دی گل
مازستا ایس جوڑا گرزو شایستا گرزو مش پا غم کی ہر وقت مستانا گرزو شایستا گرزو زکریا محمود آغا ولی خوش دل بہر لال کستا سالی کبھی خوش دل کشیشا زرا 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی اے غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی اے غصہ جانانا